سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د افغانستان ګاونډیان به سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلکې آزاد شوي له زندانونو.
د افغانستان د کرکټ پر بریا د خلکو او سیاستوالو غبرګونونه.
د دې کرکټ له سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
د کابل اوسیدونکو د ملي بسونو بیا فعالیدل غواړي.
موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. نور دغه موټرونه چې دي کرایه جی اخلي او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
او په نړیوالو مسایلو کې، امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلې دي چې دا بدلون د دیموکراسۍ پر لور انتقال زیانمنولای شي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او په دوهم نیمای کې د مخکخو خزو اونیس پروګرام هم لرو. خو لمړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن په کابل کې یو شمېر خزو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون کړی دی او امریکا په سودان کې وروستۍ پوځي کودتا غندلې. بشپړ خبرونه. طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د قطر پلازمینه دوحه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د دوی ترمنځ د دریو کمیټو په جوړولو هم سلا شوې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په اړه وضاحت ورکوي.
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي. دوهمه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ یو بل سره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځته راځي او همکاري ته دوام ورکړي. او دریمه کمیټه به خاص د اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارس د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکارۍ په اړه باندې کار کوي چې د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم د متقی او وانګي ترمنځ د لیدنې جزئیات خبره کړې دي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې متقی وانګي ته ډاډ ورکړ چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د چین په شمول د نورو هیوادونو په ضد باندې کاروانه خستل شي. چین اندېښمن دی چې داسې نشي اویغور جنګیالي د افغانستان له خاورې چین ته کوم ګواښ پېښ کړي. د متقی او وانګي د لیدنې په پیل کې متقی خپل چینایي سیال ته د جلغوزیو یا بسته هم د ډالۍ په توګه ورکوي. په کابل ښار کې نن لسګونه خزو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون وکړ او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان خلک ولې یوازې پریښي دي. د مظاهرو ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې نه دي پریښي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې ده. د دغو مظاهرو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رارسېدلې. دغه خزو داسې وخت په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. په همدې تړاو په خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. هغه په دې اړه یو ټویټ کړی دی او ویلي دی چې ترجمې مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر په چټکۍ په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی ګوتیرش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې د څه باندې 28 میلیونو انسانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روان شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر باندې په 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډي وکړي خو سکاتلند په 80 منډو آوټ شو. تر بیګنې لوبه وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکی او وکټ ساتونکی محمد شهزاد محمدي په یو پیغام کې ویلی دي
ټول هوادونو ته لوی بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې ټول روغ وجوړي. هله کوم کورونه چې روانو مسابقو کې موږ ته دواګانې وکړي چې د جامع جهاني خپل وطن افغانستان ته ستاسو ټول دواګانو په هیله.
د سکاتلند په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته افغان لوبډله د هند، پاکستان، سکاتلند او نیوزیلند له ټیمونو مخکې دی او په خپل ګروپ کې اول ځای لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي هیواد د سودان د پاوز کړنې په کلکه غندي. د سودان پاوز د اکتوبر په 15مه د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړ او سرپرست صدر اعظم عبدالله همدوک او نور ملکی چارواکي ونیول. بلینکن د عبدالله همدوک او نورو چارواکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اخو د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی هم په دې اړه ویلي دي
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا عمل د سودان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو سره مخالف دی او د اساسي قانون اعلامیه نقضوي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. مونږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروط ډول خوشې او بې
یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو لاغې ډلې بریتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروسي تحولات د اندېښنې وړ بللي او ځینو یې پوځي کودتا غندلې ده.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. تا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزی د راپورونو برخه ته یو شمیر مرمنونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د خځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازې د برلاین سره د لیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو یو ویاند بلال کریمی د دې خځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حل په دې راپور کې.
نن سه شنبه یو شمیر فته په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې شوې وي او د افغانستان د اوسنۍ حالات په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو خځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو بنسټونو چوپتیا د پښتني وانه غنله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وسی. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځنګړي استاد میرمن د بورا لاینز د لیدو غوښتونکو دي، خو طالبانو یې دغه اعتراض دوام مخه ونیولا. وی لارون کوم کې چې نوم یې وحیدا امیری ده، په دې اړه یو ویل چې طالبانو د دې ترڅنګ چې خځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه، خبريالان هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرې نه خودل. د دغه اعتراضونو یو بل غدنواله شیبار او فی بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی د دغه کړنې هدف د هیواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د خځو غدون دی. همدارنګه د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نمونو د لری کولو لپاره څو شرطونه یې چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقوقو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له دې اعتراضي غونډو او لاریونونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسولینو سره همغږي وسی چې په سولې جوړول او له تاوتریخوالي لري سرسره سي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته خبرو کې د سه‌شنبه په ورځ د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل چې په لارینونو کې د طالبانو پر وړاندې خپل شخصي عقدې کوي. البته تکل صاحب داش پیغام دل دی چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد لاریونونه همدارنګه اعتراضي غونډې ترسره کوي او خپل غږ پورته کوي، خو هغه ځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د یو شمیر ښځو د اعتراض په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو مسله، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات بلل شوي.
تمه ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضوري او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبري وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. خغلی خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان یې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي. خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه نه ده ورکړل شوې، البته د افغانستان همسایګان بلته ګډون کوي.
خو ښاغلی مجاهد په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه ښود. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د دې غونډې لپاره وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلی. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې شوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګریزو اړیکو پراختیا، اقتصادي او خونیزو برخو کې کاري کمیټې جوړ کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. نو طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرېډه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځه ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار ښه بیلګه د دوی پونشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیان او نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی روح الله تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وینه، د افغانستان د ګټو لپاره دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستې هم چې کوي دا د خپل موخو او د خپل ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکاتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکېدو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزې سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، که دوی لا خېوي وکړي او کول چې دغه ناخواله
د ایران لغونډې ورسته تمه ده په نومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلي کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستی وضعیت تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کرکټ کې د افغان لوبډلې د بریا په اړه په هیواد کې دننه عامو خلکو او چارواکو ډېره زیاته خوښي څرګنده کړې. افغانستان تیر ماښام په یو په زړه پورې لوبه کې سکاټلند ته لویا ماته ورکړه. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، د لوبډلې ډېره زیاته خوښي وربخلې ده.
د شارجه د کرکټ ل لوغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوی د افغانستان درې رنګا ملي بیرغونه ل زنونو تاو کړي او د کرکټ په شلوريزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ولایتونو غنو اوسیدونکو دغه بریا ونمانځله ویل خوخ دي چې د کرکټ لوبډاله لري. د کونړ اوسیدونکو فضل واحد افغاری
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوخي په داسې محل باندې ور په برخه کړل شي د تیر دریو میاشتو راهیسی زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دي، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلې. دا لومړنۍ خوښي وه چې موږ بیګا د دې نه خوند واخیستو او زموږ په مخونو او په څیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکي هم ورته نظر لري وایي د تیر شپې بریا خوښي ورکړې. د دې ولایت اوسیدونکي عزیز الله ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس او هر نگان اقتصادی مشکل و درلود خلکو وس هم لري او تیش پس افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټلا نو په دې کې کټل سره د افغانستان ټول خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په روسي او دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوخی ستره موقوي په افغانستان کې د نظام بدلون د بیکاری او بیوزلۍ زیاتیدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکو په اړه نه هیلي کړي دي. خو دې وی شی به لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لری کړي وي. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوري نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابله لوبډلې سکاټلند ته د یو سل دیرش منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غغولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل آن لوبډل مشر محمد نبی و جړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غغولو پر مهال معمول وي خو سی زکه غنغ پر ګونونه را پارولی چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده او دا ډله نه ملي سرود منی او نه هم د افغانستان درې رنګ بیرغ. له لوبي وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګ بیرغ پاړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګ بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په خواني مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ پر ریپلای کې لیکلي افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د ملت په سازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښشوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د اوستر غمزپلی ملت په شونډو مسکارا وسته او د ټولو پوزلونو کې نوی هیلی وټو کولی چې دا ملت ژوندۍ دی او هیڅ څوګي نشي يرغمل کولای. خاغلی غنی د غشان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړی ده. د خاغلی غنی مرستیال امر الله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایل ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویان زبیولا مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډل استایلی او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړه ده. خغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی د افغان لوبډلې بریا ستایو او پر اتلونکو کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستان بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډل استایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې لټول ستونزو او کړهونو سره سره د لوبي د غټولو لپاره بے ساره هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډل استایلی. خاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا وره پول شو دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا يرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دی زړه ماتون کې د چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اوریدو پر وخت په جړه ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا لمینوالو مننه کړی چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړي او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوی پیل شوی. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
یو شمیر افغان شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالیدو یو علت د طالبانو لراتګ ورسته له زندانونو د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان باندې له واکمنېدو سره له زندانونو د بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې د داعش له 300 تر 1400 پورې غړي هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخیدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بیلابیل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 300 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زره رپورت د داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلک آزاد شویل زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړی وبریدو په تور نیول شوی وو. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبدالله ورغزه مشهور په اسلام فاروقي د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس کس غړو سره او د شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوې دي. حسب وکړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم په خوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وګی میاشتې په 13 نیټه وشو او مسولیت داعش ډلې ومانه 14 امریکایي سرتیری هم وشل شو. پالماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله واستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشی شوی بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان د زندانونو د داعش ډلې د کسانو لخلاصون وروسته دا یو سرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په ورستوي حملو کې ښکېل کوم چې ډیرو کسانو ته مرګوب لاړول. دوی ځانته یو ډیر امن ځای پیدا کړ او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بالا ډیر او پراخ شو، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هیواد له کوم بهر
درازمدت خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ په هنتون کې د توندارو ډلو څیرونکو اندرو ماینز هم په دې اند چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سګ اوړې افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوی ډول له زندانونو خوشی شوی دي په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسول وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو په باري عارض بیا د دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد او محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دا یوې نقطې ته ګوتنیول دا هم دغه مقابله یا دغه در زونو چې یو دبل پوړانج لري او بارخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دي خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسولین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي ځینې هغه کسان سي هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان وو، هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت له زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم خافله کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په پاڼه کې د خبرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشی کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشی کېدو خوشینی هم خودلې او دا چاره د راتلونکو لپاره خطرناک بللې و. خاغلی کریمی وای دوی لمخ کې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړي او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه لمنځه وړي. نوموړی د غشان په ټینګار سره وایي چې داعش ډله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی کنه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلک وته، بې ګناه، با ګناه، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او کنه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم وایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي، یا بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگټن په جورج پوهنتون کې د توندلارو ډلو څېړونکي اندرو ماینز هم په دې اند کې په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوي ونشي، پراتونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځای کېدو لامل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو په ښار کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو پر درېدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي.
کابل هغه خار چې په تیرو شلو کلونو کې د خاري ترانسپورت ستونزه حل نشو، خو د دې خار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کول چې وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدل. اوس د کابل خار اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل خار اوسیدونکو فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وای، مخکې به د تګ را تک په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو، یعنی فعلی حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازیګر سم کور خاطر روان شو، د وړکای موټر سي، د وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه وړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي، د خطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورین ماشونه نه دي ورکړي. کدا ملي بسونو به تر کاش موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېرې خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي، ملباسونه په سترګو کې نه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملباسونه بیرته فعال شي. دغه ملباسونه د سہولت او خلکو ته هر وخت نو وخت راتلو، دغه ملباسونه نه کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیږي اخلي، او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه وچه لتیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړي، وو دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالیدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارگزی ازادي رادیو ته ویل
مسله بسا شهري هم پوش فلا صحبت جریان داره
د شهري بسونو د بیا ځلې فعالیت پاړه بحثونه روان دي د کابل شاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلې فعالیت د څرنګوالي پاړه پریکړه کیږي
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلې فعالیت د خاري غني ګوني د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی نور الله مراد ازادي رادیو ته ویل چې اوس هم د خار په یو شمیر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی د ټرافیکو عمومي ریاست کابل خاروالۍ او مالی وزارت په کابل خار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل پاره څونه ویل او په دې هم ونتوانی دوی چې د ملي بس تصدی ریاست د مسولینو نظر واخلو اوس مهال د کابل په خار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د خار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي خو د کابل خار اوسیدونکو وایي چې کرایي لوړ دی او خلک یې د ورکولو توان نه لري
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د مخکښو خزو د اونیس پروګرام اوریدل مهروي خدا شپه صفی الله ستانګزای د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان او چین چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وکړ د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر سره نن په دوحه کې وکتل او د سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د دریو کمیټو په جوړولو باندې سلا وکړه د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو شمیر خزو د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وړاندې مظاهره وکړه دوی ویل چې نړیوالې ټولنې افغانستان او دغه هیواد خلک یې کړی او مرستې نه ورسره کوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې په لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی هغه ویلي چې باید له لوګې سره مخ افغانانو سره مرستې وشي کنه دغه هیواد وضعیت بل پسې خراب شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاتلند سره تر لوبي ورسته تمه ده چې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ شي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 په پیښو کې کمواله راغله
زموږ راغله ازادي رادیو اوري شپه ورسته قدر من اوریدونکو د مخکخه خزو پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه
کابل جام د والیبال دولسم پړاو سیالي نن په کابل کې پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست پر رسمي فیسبوک باندې لیکل شوې چې په دغه سیالي کې د کابل خاروالۍ صوفي کلب سره میاشت ملي بانک د ابن خلدون په هنتون افغان ملي او جهان سپورت کلب دلو ګډون کړی دی نن په لومړنی لوبه کې صوفي کلب او جهان سپورت لوبډلې سره مخ شي د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخې یاد سیالي هر کال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د غوراوي په مخه تر سره کیږي د کابل الف د فوټبال سیالي په دوام تیر ورځ نو وخت د ځوانانو ټیم او فیروزي ټیم د یو بل پر وړاندې سیالي تر سره کړ چې په پای کې ځوانانو ټیم شو کولای 3-0 د فیروزي ټیم څخه لوبه وګټي د سیالي چې د مرکز نه 14 ټیمونه پکې ګډون کړه هر ورځ په غازی ملي لوبغالي کې تر سره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخې یاد سیالي روانونه پیل شوې او مخې